سلامونه او ستړي مسي وخت د ګرمي یو بجه سو د مشال ریډیو په بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې ګړی کې درته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه دراورو او په دوما نیمای کې درته د مشال مرکه لرو خو پایل به له خبرونو کو او مایک سپارم اسرا الله مومنت او خبرونه وړاندې کړي.
سلیم بشیر لومبے د مهمو خبرونو سره کی په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبت پیښته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دی وځنډوي. د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د په 144 لګولي. او د کورونا ناروغۍ نه تر پرونه پورې په امریکا کې د مړو شو کسانو شمېره 200,000 ته نږدې شوې ده. اوس خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پاکستان میډیکل اسوسیشن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دې لږ تر لږه له 2 تر 3 اونۍ پورې وځنډوي. د یادې اتحادیه جنرل سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر پر 21 مشال ډوډو ویل د پرایمري سکولونو په بیرته پرانیستلو کې باید له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. د په خبره د ساينسي معلوماتو او هغه څه چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو حکومت ته وړاندیز کوو چې په پرانستل شوو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وڅاري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته نه پرانیزي چې حالت بیخي د تسلۍ وړ شوی نه وي. خو د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د سپتمبر پر 19 پر ټویټر ولیکل چې وار له مخه د زده کوونکو شپږ میاشتې شوي او که سکولونه یو وارې بیا وتړ شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به غټ تاوان ورسیږي. د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د په 144 لګولي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د یادې ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم ویل چې په 15 سپتمبر په یاد ښار کې د دوه دوکاندارانو د وژنې او بیا د یو جومات مخې ته د ډزو نه پس په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. د فضل نعیم په خبره د په 144 نفس کېدو نه پس په ښار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګوڼې بندیز لګول شوی. بلخو د کوهاټ ضلع مرستیال کمشنر بشیر احمد بیګا شپه مشالې ډوته ویل چې د مختلفو مذهبي مسلکونو له مشرانو سره جرګې هم روان د هیڅ چاته به د ښار د امن خرابولو اجازه ورنکړی شي. د یادو دواړو پیښو پر ضد د اهل سنت والجماعت د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې د پولیسو په ګډون 10 کسان جوبل شوي وو. د منځنۍ کورمینا په 2008 او 2009 کلونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي خلک له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی د ړنګو کورونو معاوضه دې زر تر زره ورکړي. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د منځنۍ کورمې یو اوسیدونکي پټان عبدالخالق وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ بې کوره شوي وي چې یوازې 2,000 کورنۍ یې د مالي مرستو لپاره رجسټر کړل شوي وي. د په خبره په دې کې هم تر دې دمه یوازې د 6,000 کورنیو د زیانونو سروې شوي او نور لا هم پاتې دي. بلخو د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو ویاند احسان دوړ همدن مشال ډوته ویل چې د ډېرې کورنیو د شوو زیانونو سروې شوي او مرستې هم ورکړل شوي خو د کورونا وبا له امله دغه عمل زیانمن شوی چې اوس په بیا سم شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,440 رسېدلې. د ویبپاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 592 پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي دي او د 570 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا داخته کسانو شمېر شاوخوا 3,00,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,93,000 کسان رغېدلي اهم دي. او د کورونا ناروغۍ نه تر پرونه پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو شمېره 200,000 ته نږدې شوې وه. دا په ټوله نړۍ کې په کوم هیواد کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمېره ده. بلخو امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکایانو لپاره سخت حالات تیر شول که څه هم دا مهال په هغه هیواد کې په یو شواروس کې د دې ناروغۍ نه تقریبا 900 کسان مړ کیږي خو دا شمېره د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې 1/3 زیاته وه. په هغه وخت کې به په امریکا کې د روزانه په بنیاد د 2000 زیات کسان مړه کېدل. د روان کال په ابتدایي ورځو کې په چین کې د دې وبا د رامنځته کېدو نه پس د زیات یو شمېر امریکایي پوهان وړاندوینه کړې وه چې د وایرس نه به تر 200,000 پورې امریکایان مړه کېږي. او د هند کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې به د راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز ترمنځ مقابله وي. دا لوبه به د دوبۍ په شارجا کرکټ سټیډیم کې نن ماښام د پېښور په وخت 9 بجې پیلېږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار الله مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نو رپورټونو ته ځنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان ډاکټرانو پر حکومت څخه کړي چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو ته په پام سره د میډل سکول خاصولو فیصله دی وځنډوي، خو هغه سکولونه چې وار له مخه خلاصوي هغه زده کوونکي له دې وایرس څنګه خوندي کوي.
سوپیز باندې مونږ مکمل په 3 فټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه مونږ یو کلاس ولګو 20-25 سلکان کلاس کې 10 بجې دا غي چټي پوت.
په کورمکی هغه کسان چې 2009 کال د پوځي عملیات پر مهال کورونا ډنګ سوي له هم د حکومت لخوا د موضوع په انتظار دي.
مو چې 2008 رغلی غنه او سفر دیمو کورونا ډنګ شوی دي. او سروي خلی مو ته غته شغاره کړه پرم رکړه مو ته او سفر چیک نه دغه پیسې نه دی ملو شوی.
په داسې حال کې په قطر کې د افغان پلاوی او طالبانو په منځ کې خبرې اترې روانې دي. افغان ولسمشر د سیاسي لار یوازینی لار بولي.
سیاسی لار د حل یوازینی لار ده. یو بل راسی ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده.
د دې تر څنګ د مشال مرکه هم درته لرو. پایل د سکولونو زخه کو په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پر حکومت غږ کړی چې په دې نږدو کې د کورونا ناروغي تازه پیښ سره په کتو سره د سکولونو پرانستل دي د څو اونۍ لپاره وځنډوي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان میډیکل اسوسیشن جنرال سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد وویل دوی دا وړاندیز د ساینسي معلوماتو په نړۍ کې د کورونا ناروغي د نوي بهیر رامنځته کېدو ته په کتو سره کوي. بلخوا حکومت وایي په دې اړه به د سپتمبر په 2 حتمي فیصله وکړي. حال نور حال له هارون بچاورو.
په پاکستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن جنرال سیکرټري ډاکټر قیصر سجاد د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو حکومت ته وړاندیز کوي چې د میډل سکولونو بیرته خلاصولو پریکړه لږ تر لږه له 2 تر 3 اونیو وځنډوي. د ده په خبره د پرایمري سکولونو په بیرته پرانستلو کې خو باید لا هم له ډیر احتیاطه کار واخیستل شي.
ہمیں سیکھنا چاہیے، دنیا میں دوبارہ جو کرونا وائرس آیا ہے وہاں بہت قبائل آئی ہے.
دیوائی دن لڑائی پیوش میرے حوادنو لکا امریکہ، بریتانیہ، برازیل او اسٹریلیا کی دا کرونا وائرس وبا بیر تزور مندلے او تباہی راوستے دا. پر موږ قدرت مهربانه شو دلته مثبت پیښې ډېرې کمې شوې وي، خو اوس وبا بیرته سر راپورته کړي. موږ باید د دې د مخنیوي فکر وکړو. حکومت، خلک او تعلیمي ادارې باید اړ کړي چې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل وکړي. موږ ساينسي معلوماتو او هغه څه چې په نړۍ کې پیښیږي په کتو حکومت ته وړاندیز کوو چې په پرانستل شو سکولونو او کالجونو کې له کورونا وایرس د حفاظت چارې له نږدې وڅاري او پرایمري سکولونه تر هغې بیرته پرانیزي چې حالت بیخي د تسلۍ وړ شوی نه وي.
پرائمری اور پری پرائمری کو اس کے بعد کھولا جائے، اللہ کرے کہ سب کچھ حالات صحیح رہتے پھر کھولا جائے.
دا چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې پر 23 سپتمبر د میډل سکولونو بیرته خلاصولو لپاره څه تیاری نیولې او په 9 او 10 ټولګیو کې د زده کړو پر وخت له کورونا وایرس پر حفاظتي لارښوونو عمل کیږي او کنه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لومړنی او ثانوي تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر پختونیار خان چې د واکمن تحریک انصاف ګوند دی مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مرکزی او صوبایي مشرانو د لارښوونو پر رڼا کې نه یوازې میډل بلکې تر هغې وروسته په تدریجي ډول د پرایمري کلاسونو بیرته خلاصولو ته هم تیاری نیسي.
کله نم چې زمونږ د حکومت دا فیصله وکړه چې بسی بزی سکولونو ته زمونږ د هغه ټیم چې کوم منسٹر اکبر یوب صاحب هم وزٹس کړي دي، زمونږ سیکرټری ایجوکیشن هم ورسره زمونږ ډایریکټریټ مشران هم د سکولونو وزٹس کړي دي. سونه ایس او پی زمونږ په 9th او 10th کلاسونو لپاره جوړه کړې وه. ان شاء الله د 6th او د 7th او د 8th کلاس چې کوم دا سٹارټ اخلو ان شاء الله کوشش دا چې موږ پیغام زیات خپل ایس او پیز ورکو او هغه ایس او پیز موږ فالو کو. موږ هم دا مقصد چې موږ د کرونا د کوم وبا ده کوم بیماری ده د دینه د خپل مشرمان او د خپل علاقې خلک محفوظ ساتو. باقی ان شاء الله موږ کوشش دا دي چې موږ دغه سټیپ بای سټیپ بلاندې راځو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سپتمبر پر 15مه د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره د سکولونو دروازې بیرته پرانستې، خو په ځینو سیمو کې په زده کوونکو او استادانو کې د کورونا وایرس تر موندل کېدو وروسته لسګونه سکولونه بیرته وتړل شول. په داسې کې اندېښنې پیدا شوې چې که حکومت د پاتې ټولګیو ماشومانو ته هم سکولونو ته د تګ اجازه ورکړي، نو ښایي په هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا سیوا شي. د خیبر پختونخوا د سوابۍ د پنجپیر کلي د هلکانو د های سکول پرنسپل محمد وکاس د سپتمبر پر 21مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر حفاظتي لارښوونو پوره عمل کوي او تیار دي چې د شپږم وم او اتم ټولګیو ماشومانو ته هم زده کړې پیل کړي.
سوپیز باندې موږ مکمل په 3 فټ فاصله سوشل ډیسټنس ساتو. هر سوسط نه موږ یو کلاس ولګو 20-25 لکان کلاس کې 10 بجې د هغه چوټي کو. د 10:15 نه موږ بل کلاس شروع کو نو هغه په 1 بجې چوټي کو. نو موږ 3 غنټې یو سیشن ورکو یو سیس د غلخ سینټایزر تور د پراته دی. ماسک لازمی دی په کلاس کې. سکول د څوک را دني هغه به ماسک کوي. ټیسټونه کیږي خټول استادانو لپاره لازمی دی. دلته کې هیڅ مسله نشته د کرونا. ٹمپریچر گنس باندھے ملک چکو گیٹ کے چلا دن کی ٹمپریچر گن باندھے ٹمپریچر چکی کی بیا داغ ماسک چکی کی داغ سینیٹائزر وقت لگی بیا بکلاس کرازی.
دا پاکستان دا تعلیم وزیر شفقت محمود دا سپتمبر پر 19مه پر ٹویٹر ولیکل چې وار لمخه د زده کوونکو شپږ میاشتې ضایع شوي او که سکولونه یو وار بیا په تادای کې وتړل شول نو د هیواد تعلیمي چارو ته به نه جبرانېدونکي تاوان ورسي. نوموړي زیاته کړې دوی به د سپتمبر پر 20مه د کورونا وبا د کنټرول په مرکز کې غونډه کوي او که تر هغه وخته حالت نور پسې خراب شوی نه وي نو له شپږم تر اتم ټولګیو پورې ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې پر 23مه خپلو سکولونو ته لاړ شي. رپورټونه وایي د سند صوبې حکومت وار لمخه د میډل سکولونو بیرته پرانستل یوه اونۍ ځنډولې دي. د بلوچستان د حکومت په حواله ویل شوي چې په دې صوبه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې چې تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوي د کورونا وایرس 16 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له همدې کبله حکومت په کوټه کې د یو پوهنتون په شمول په همدې ښار ژوب او د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې لسګونه سرکاري سکولونه بیرته تړلې دي.
دا هارون بچا رپورټ موري دی. په کورم کې د دوشمې په ورځ د سدي هسپتال روغتون عملی احتجاج کړی دی. دا احتجاج دوی د پولیسو لخوا پر عملی د مبینه تشدد پر ضد کړی وو. دوی د ولس پر مخ روغتون تړلی وو او مریضان یې نه کتل. احتجاجي ډاکټرانو احتجاجي لاریون هم وکړه. غوښتنه یې وکړه چې د یادې پیش پلټنې دي وسي او ذمهوارو کسانو ته دې سزا ورکړه سي. په لخوا پولیسو محکمې پر روغتیایي عملی له تشدد انکار کړی دی. تاریخ کورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د سده سرکاري هسپتال ډاکټرانو او روغتیایي عملی د پولیسو لخوا پر دوی مبینه د شوي تشدد پر ضد احتجاجي لاریون وستلې او بلدا چې هغلته یاد هسپتال تر 2 غنټو پورې تړلې او د مریضانو علاج انکاری شوي. د یاد هسپتال یو روغتیایي مشر نیک محمد وای د پیر په ماسپخین درې اهلکاران هله د سده تانې ایس ایچ او رشید خان د خپلو نورو پولیسوالو په مدد ووهل او باندې تشدد وکړو کله چې دوی وژل شوي تن پوسټ مارټم رپورټ د هغه په خوخه زر لا جوړولو دوی انکاری شول.
کوټ کې کوم دی چې کې د مونږ په پرخ په خنه کې د رپورټ د دې لګا غلطي هم بیا شوم دی الته مو اور باندې بيځته شي کریشنا مو ته ول رپورټ راکې بس خو دې کې اکدم سره په ایمز باندې گزارنه کوم باندې د ټپکو گزارنه بل کنه وایم
په صدخار کې پرون ماسپخین 11 بجې 3:30 د پړچم کني محمد شفیق پر موټر سایکل راغلیو نامعلوم تنانو وویشتلو او مړې کړو چې دغه پیښې اف آی آر د کېدو لپاره له هسپتاله پوسټ مارټم رپورټ اخستل زوري ول. د هسپتال مشر ډاکټر وجد علی شاه وای پوسټ مارټم رپورټ جوړول یو حساس کار دی چې په جوړدوی دوی تر یوې هفتې پورې وخت اخستل شي. خو د پولیسو محکمې یاد تنانو د دوی په کار کې مداخلت وکړو.
میډیکلی بل کیس خود سی تنا چوه کی تقریبا وری زاله دي بی وری زاله دي لاس وری زاله دي ایون څه عدالت نه موته غشوی دي 7 ډیز پورې توسي رپورټینګ کوي شو نو زبو مریض کسوم
بلخوا موږ چې کله د سده هسپتال اهلکارانو لخوا د شوي الزامونو په اړه د سده تانې ایس ایچ او رشید خان سره خبرې وکړې نو چارواکي له هغه ټولو انکاري شو او ویل داسې هیڅ غلط کاری نه دی کړی بلکې خپل ذمواري د قانون په دایره کې سرته رسولې. ایس ایچ او زیاتوي هسپتال ته په هغه پیښه کې زخمي شوی تن د علاج لپاره ورورسولو خو هغلته په ډیوټۍ څوک نه وو او چې کله په روغتیایي عملې زور راوړو نو د سره په جنګ شول او ګزارو نور باندې وکړل. رشید خان دا هم وایي کچېری په وخت په هسپتال کې زخمی ته د علاج سہولت ورکړی شوی وي نو بچ کېدنی به ممکن شوی وي، خو داسې ونه شول. چارواکي دا هم وایي د صدې هسپتال عمله د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا هر څه کړي. بلخوا ډاکټر واجد علی شاه د ایس ایچ او رشید خان الزامونه ردوي او وای هسپتال ته تر رسولو مخکې د پیخي زخمی ساور کړی وا او دوی یوازې د هغه تن لاشورنه ترلاسه کړی وو. د هسپتال مشر زیاتوي دا څنګه کېدی شي چې په زیات شمیر کې پر مسلح تنانو دوی لاس اوچت کړی وي. په هسپتال کې روغتیایي عملې د غیر حاضري په اړه نوموړي وویل کچېرې بل وخت دا کار شوی وی نو موږ به منلی وی، خو یولس او دولس بجو کې هغلته د مریضانو رش پر بنیاد د نگرانۍ عمل زیات وي نو ممکن نه ده چې څوک له خپلې ډیوټۍ پټ شي. ډاکټر واجد علی شاه دړکه ورکوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې دوی خپل احتجاج ځنډوي، خو که په دې وخت کې بیا هم پر عملې د تشدد دړکې بې عزتۍ او کار کې د مداخلت پوښتنه ونه شوله نو اول به د صدې هسپتال اوپیډي بندوي او بیا به په ایمرجنسی کې له خپل کاره انکار کوي او اخیری دا احتجاج به ټول صوبې ته غځوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه:
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوس هم زو وزیرستان ته. ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې تېره ورځ نه سرګند وسلوالو د میرعلي خوشحالي سیمه کې یوه میرمن په ډزو وژلې ده چې د صحت مرکز څخه له ډیوټي کور ته روانه وه چې د حمله ورباندې وسوه. برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې نهویشتمه ادبي برید دی. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ نامعلومه وسلوال چې مخونه یې پټول میرعلي خوشحالي نتاسی کې د صحت په برخه کې کارکون کې میرمن په ډزو ووژله. د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته وویل چې 25 کلنه نهیدا ګل د میرعلي موسیقي سیمه وه. خوشحالي نتاسی بی ایچ یو یا صحت مرکز کې کارکون کې وه. د غیر سرکاری ادارې لاړخه نیوټریشنیست وا. د ډیوټای پسکور ته پلار وا چې ناسرګنده وسلوالو لارکښې کوزه کړې او وژلې ده. پولیس وای وسلوال چې مخونه پټول میرمن یې پلار کې په ګولو وښتلې او په تخته کې بریالي شوی. د پولیسو مشر وای چې دوی د لټون عملیات پیل کړي، هڅه کړي چې قاتلان زر گرفتار کړي. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه نهویشتم هدفي برید دی او دا لومړی ځل نه دی چې یو میرمن په هدفي برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم روان کال میرعلي حیدرخیلو کې نصرګند وسلوالو یو میرمن په ډزو وژلې وه. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه، بامی چاودنې او په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې زیاتې شوې چې ځایي خلکو د دې د مخنیوي لپاره وخت په وخت احتجاجونه پرلات او په دې وروستیو کې د اوتمانځای لویې جرګې پړاونه پیل کړي. دا امن باوري کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوج وایي چې ډېره حد امن پر ځای شوې. د وسلوالو خلاف اوس هم مخصوص عملیات دوام لري او دا داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم کوهارت زو د روان میاشتې په 15مه د کوهارت په پېښور څلور لار کې د دوو دکاندارانو د وژنې او بیا د کمیټې جماعت مخې ته د ډزو وروسته په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي وروسته د کوهارت پولیسو په ښار کې دفاع یو څلور څلوېښت لګولې ده. د پولیسو په خبره د فرقیز تاوتریخوالي کمولو په موخه جرګې هم روانې کړې دي او بلخوا یو شمېر داسې کسان نیولي چې مجرمانه سابقه یې درلودله. نور تفصیل به له کوهارټه ممتاز بنګچ راکړي.
کوهارت کې د 15 سپتمبر پیښې نه وروسته رامخېته شوې تاوتریخوالي کابو موندلو او د سبا د پیښې مخنیوي لپاره انتظامي په یاد ضلع کې د قانون یو سلسلو څلوېښتمه ماده عملي کړې. پولیس وایي چې د یاد پیښې نه وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي او دوه ورځو کې یې ګڼ شمېر شکمن کسان نیولي. په نیول شوي کسانو کې اشتهاري ملزمان او 13 ورځ د ښار امن خرابولو تورجن کسان هم شامل دي. د کوهارت پولیس بیان فضل نعیم بیګا نه وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د یو سلسلو څلوېښتمې مادې عملي کېدو نه وروسته په جلسو او جلوسونو هم بندیز لګولی.
پدې کې هر قسم اصلي نمائش، موټر سایکل، ډبل سواری، 15 یا 15 نه زیات کسانو په اجتماع، هر قسم ریلی، جلسې، جلوس، هوائی فائرنګ او په گاډو کې د تورو شیشو لګولو باندې بندیز لګول شوی دی. د سلسله کې کوهارت کې په شهر کې د سکیورټي چې کوم انتظامات شوي دي، سخت انتظامات شوي دي.
د زیات کړه چې د یاد پیښې نه وروسته لس داسې کسان نیول شوي څوک چې د دوکاندارانو د وژنې نه وروسته د ښار امن خرابولو او د خلکو املاکو ته په زیان رسولو کې تورن دي.
د سلسله کې پولیس ځای په ځای ټارګیټډ سرچ اپریشن هم کوي انټیلیجنس بیس باندې، چې په هغې کې د 13 دوو ورځو کې پولیسو 15 داسې تنان نیولي دي چې هغه مختلف مقدماتو کې پولیس ته مطلوب وو. دې نه علاوه په ډېر ګڼ شمېر کې مشکوک کسان هم نیولي شوي دي چې هغونه اسلحه او منشیات هم برامد شوي دي او د هغو خلاف مختلف تاڼو کې مقدمات درج شوي دي.
بلخوا د یاد ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر بشیر احمد 13 ورځ مشار ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې رامخېته شوې تاوتریخوالي کمولو لپاره انتظامي او د دواړو مسلکونو مشرانو جرګې روانې دي. باید چې خلک د افغاني خورولو نه ډډه وکړي او د ذمېدارۍ مظاهره دی وکړي.
چې څومره مجرمان دي دا به مخې ته راشي او د هغې نه پس پاک انکیس د یو بل نه څه ګیله راځي یا خبره وي نو هغه به د هغې مشرانو په ترو باندې یو بل ته کنوی کېږي. دې کې اوس د عوامو ډېر زیات رول دی. عوامو ته دا ریکوست دی ستاسو په وساطت سره دا خبر رسول غواړم چې دې ټایم کې به ډېر زیات د ذمہ داری ثبوت ورکوي. داسې خبره، داسې اپینین، داسې رائے، داسې انفارمیشن چې هغه تاسو ته نوی پته او بغیر ثبوت وي او هغه به دمنی پیلاوي دا غې نه به بالکل ګریز کوي.
د سپتمبر په 15مه پیښور چوک کې د دوه دوکاندارانو وژنې او بیا ورپسې د کمیټې جماعت مخې ته د نامعلومه کسانو ډزو نه وروسته په یاد ضلع کې تاوتریخوالی رامخېته شوې چې له وجې انتظامي سخت حفاظتي ګامونه پورته کولو فیصله کړې. بلخوا د مشرانو او تاجرانو سره جرګې هم روانې دي. ممتاز منګش، مشال ریډیو، کوهارت.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
او سمجو منځنی کورمی تا د منځنی کورمی خلق د منځنی کورمی هغه خلق چې په 2009 کال کې د فوجي عملیاتو لوجي کورونا تباسوی ول هغه پروند د پېښور پرس کلب مخته احتجاج کړی او غوښتنه کړی ده چې دوی ته لا هم توانونه نه درکړسوي، باید توانونه ورکړل سي. دا کسان وایي چې ډېری کورونا چې دی هغه د حکومت له خوا ځخه له سروې پاتې سوي دي. په دوی کې له ځینو سره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي، راځي چې ورته وښو.
ایمان اما پٹھان عبدالخالق دوزر سنٹرل کرم سره تعلق سره 2009 ملٹری اپریشن کې مو تقریبا 44000 نه زیات خندانونه به کور شي. هیبړې مې څوکم دغه 22000 خندانونه رجسٹر کې لا تا نن اورځ په دټو ټولو خندانونه شرش پیک زرو خلکو سروې شوی دی. باقي څه څومره خندانونه د سروې نه پاتې زیاتر خلک د مو واپس هم لوړ نه دي. حکومت خلک واپس شوی دی، پړانګو کورونه کې ژوند کوي، پړانګو کورونه کې جمع او برانونه او ګرمي دا برداشت کوي. ایمو مطالبه او د دې سره حکومت ریهیبلیټیشن کوم انامال اواز لګي وی ریهیبلیټیشن پنامي باندې کوم چیغ وای نزان څه ځکه کله چات جوړونی کې ناکام دی. حکومت ایمو بچی ته چات ورکونی کې کور جوړونی کې سروې کوونی کې ناکام دی. نو ریهیبلیټیشن به د نور ضرورت شي شته.
نوم خان بهادر کورم ایجنسی سنټر پرم سره کوم خو د خپل سره تعلقات لرو. لکه ایمو کلی نوم زواد او مو څه 2008 نون رغلی غنه او سفر دی مو کور نه رنگ شوی دی او سروې خلی متغه ته شغاره کړه پرم رکړه مو ته او سفر چیک نه دغه پیسې نه دی ملو شوی. نو اوس دی پسې مو داغه کو حکومت نه توقع د سمو ته زر تر زره چکونه ملو شي جمرتلون کای مو لکه ډیر سړه د یخه د په ووري په وشي بیا مو کور نشو غواله صدا شای ملو شي سمو زر تر زره کور په شروع
تا د کور خپل کور سره صورت یال لري بچان دي چرته وسیږي
مو اوس په دوابه کې وسیږي دوابه کې بس ټوله کرای کورونه د مغو کې اوس
او د خپل کور دی جزوی رنگ نه ک مکمل
مکمل رنگ یا ټول رنگ دی کوم کو خو د خپل کې کوم رنگ کورونه اوس رنگ پرته دی ټول مکمل رنگ دی
زمانو محمد نور دی قوم علي شیرزه زوم مردو ټنګ کله دی مردو ټنګ سومره کسان دلته اي ډي پي شولو اغه جو واپس لاړو چې کم غریب خلکو اغه واپس لاړو چې کم چا سل لګ زګ لرلو اغه پاتې شو سروې لیټ مو شو چې لیټو شو اغه باوجود اغه پیسې چې کم اغه ملاون شي څنګه تاسو دا ټوکن سیستم وک ته دام د شان دي متاثر دي مکمل چې سومره غدي اغه ډیر زیات اوس چونګه نو موږ دا مطالبه کو چې سومره او د داران دي چې سومره ارمی چیف صاحب شو وزیر اعلی صاحب شو چې سومره سی ایم صاحب دی اقبال وزیر صاحب دی چې کوم د دې منیسټر دی اینه موږ دا هم دا مطالبه کو چې خدا را دا کې عملی تور پر د دې اوغه
ته په خدا خیل زوی اوس دین کوي نور رحمان همته کوم پرشن شو دا 2008 کې شو بیا و پسې ته کوم وشو غا 2019 کې وشو اغا ته موږ 18 کې کوم در نویر کلا دی چې اغا په متفق منی دا سر وشو خو بیا دا سی وشو سره سر سلک بربکی کې سیده حکومت پتیر شو چې دوی پرچې کور غا نیمه کړه چې نیمه غا یې سره نه کړه اندسه خال پته شو وست کوم سر ومت شوی اغا ته ته مو ټوکنې وخیلې صدا درې کول وشو لته دا مو ګرځو دا بده به سیمونډي تړي وای لکه 4 لک لیکلې د کې مو دا غوي سره ایت دا د کې نیمه 50 هزار روپۍ مو په دمانډ تړډوالې کېدلې نه دا وسو مو خپل حکومت ته دا فیل کو درخواست کو تلګل نه حالان اعلان هایو وکای اعلان وشو خیګایو ملک په هیڅ شي نړنګيږي په زنو نړنګيږي په سود نړنګيږي په ظلم نړنګيږي
تاسو د کورمې د هغو خلکو خبرې واوریدلې چې په 2009 کال کې کورونا د فوج عملیاتو پر مهال باندې ړنګ شوي ول او اوس احتجاج کوي چې د دغو تاوانونه دي ورکړل شي په دې اړه مو د ناورینو د پاکستان د ناورینو د ادارې کباري سیمو لپاره خویاند احسان داوړ سره خبرې وکړې او لاغه مو هم دا پوښتنه کړې ده چې د منځري کورمې د خلکو د ستونزو په اړه حکومت څه کوي
د قبایلی سیمو چې کوم نور غادي علاقې دي لکه مطلب خیبر د کورم د اورګزای د نارت وزیرستان د سوت وزیرستان دی ته د یو خدا خبره چې کوم په ریپورت کې ما او قتل ما د پاره دا هم ډیره د هریانتی خبره ده چې دوی دا وایي چې درې درې کاله وشول چې موږ ټوکن ګرځاو سروې مشوې دي او اوسه پورې پیسې نه دي ملاو راته موږ تر کار دادا چې سروے چې کما دا د سروے عمل دا د پی ڈی ایم اے یا د مخک چې ورته ایف ڈی ایم اے ویل سول دا د پغا کې نوې دا د مقامی انتظامی سره تعلق لري د سروے کوم ټیم می د کوم علاقې هغه دا فیصله هم مقامی انتظامی کوي چې د کم ځای سروے کلا کول دي لکه سروے په ټیم کې یو ټیچر وی یو د کلی مالک وی یو انجینئر یو د مقامی ذیلی انتظامی کس وی او یو ورسره د سیکورټی فورسز نه د آرمی در طرف نه کس وی دا پنځه کسان چې کله سروې وکړي نو بیا دا چې کم رپورٹ جوړ کی اغا رپورٹ راشي دلته زمونږ چې کما اداره دا سی ایل سی پی نو هغه کې بیا د مانیټرینګ سیستم د لاندې دا رپورٹ چې د هر چا څومره سروې شوې وي مطلب زر کورونا وی کده سلو کورونا شوې وی کده پنځه زر کورونا شوې وی نو دا چې د دې لپاره بقاعده دلته سټاف ناشته پېښور کې په ایم آی ایس سیستم لاندې چې کلا دا سروے رپورٹ تیر شي نو چې کم ویلیډیټډ سروے وی نو هغه ته بیا دستی او فوري تور سره پیسې هم ایشو کېږي او هغه پیسې بیا هم مونږ نه ورکو د ذیلی انتظامی پترو باندې هغه ته بیا چیکس ملاوي
داو د پی ڈی ایم ویاند احسان داوڑ چې د منځنی کورمې د هغو خلکو خبرو ته جواب ویلی چې دا غوښتنه کوي چې په 2009 کال کې د پوجا عملیاتو له وجې کورونه ړنګ شوي د هغو معاوضه دې ورکړل شي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سمزو افغانستان ته په قطر کې د سولې د مذاکرات پر مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د افغان حکومت مشرتابه له طالبان سره طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر غني د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي د یو بل منلو وخت را رسېدلی دی. دارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د افغانانو اصلي غوښتنه د تاوتریخوالي کمېدل او اوربند دی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي د تیر په پرتله اوس د دوی حملې کمې سوي دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ خبر نشته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل، یو بل راسي ومنو، یو چوکاټ ته ورسیږو، موافقه د ټولو افغانانو په ګټه ده او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغو شبکو ته او ځینې ملکونو ته ادې اجازه ورنه کړي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همداراز وویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت له 2000 تر 1,00,000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاسته راوړنه وبلله او د سولې پر لور یې یو ګام یاد کړ. ده هم وویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شوه،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالي دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثيل سره دواړو لورو پر یو وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې له ټولو لوریو غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخوالي د پام وړ کچې پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل شوي او 88 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
تاسو مشال ریډیو اوري د ملالی بشیر رپورټ اوري دی د افغانستان د سولې په اړه باندې ولي چې اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړي چې د ټولې مسلې حل له سیاسي لارو چارو څخه حل کېدلای شي. تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د خبرونی تاسو له سهار له 9 بجو بیا تر مازیګر 6 بجو پورې اوري، او په دې کې تاسو مختلف رپورټونه اوري، او له دې ترڅنګ درته اونیزي خبرونه شوندې خبرونه، او تاسو کولای شئ دغه ټولې خبرونه په دغه په فیسبوک باندې هم وګوري. ویډیوګانې ملته پرتی دي، دا هر څه هلته استا. د مشالډو په اوس په د دې خبرونه په دې برخه کې درته اونیزه خبرونه د ځوانانو ژغ وړاندې کوو چې تاسو ته هر اونۍ چې دا هغه اصرار علم مومند جوړوي. نو راځي چې اوس د ځوانانو ژغته ورسو.
جلو فنزي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پری دے
ما تا ریسنٹ ای ریوارڈ ملا
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نن سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا باندې
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
ته مشر ځوانانو کې خبرونه کې یوار بیا د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ به سي. هر دن کو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اوومه ورځ ده. په مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري د استخباراتو پخوانی مشر محمد معصوم ستانکزي او د طالبانو د ډلې مشري عبدالحکیم اساغزي کوي. دا مذاکرات د روان کال د فروری په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوي لوزنامه کې ایښودل شوي وو. د سولې د دې خبرو هدف په افغانستان کې د 40 کلونو ناخوالو ته د حل لاره پیدا کول دي. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې د افغانستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د سولې دغه خبرو ته څنګه ګوري. موږ سره دوه مېلمانه د ټلیفون په کرښه راغلي. له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرښه راغلی دی او له پېښوره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي هم موږ سره د ټلیفون پکر خرغل. سباون صاحب لومبه تاسو درځم مخکې دی چې منګه په سوله باندې خبرې وکړو. لومبه پر دې خبرې کوو چې جنگ په خصوصي توګه په ځانګړې توګه د افغانستان ځوانان څومره ځپلې دي څومره تاوان ته رسولي.
ډیر مننه. په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلي. کسوله وي نو داسې وګړي چې هر څه لرو او کسوله نه وي نو داسې وګړي چې هیڅ هم نه لرو. لبد مرغه چې موږ په څلور لسیزې کېږي چې د جګړې بدمزه جګړې ښکاري او ورته لاس وګرېوان یو. یقینا د هر افغان په کور کې د دې جنگ تاوان رسېدلی او هر افغان په خپله برخه کې د دې نه زیانمن شوی دی. موږ ډېره اوږده جګړه تېره کړله او د نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه پورې موږ داسې بېلګه نه لرو چې هغوی دې څلور لسیزې خپل منځي جګړه ولري. لبد مرغه چې په دغه برخه کې موږ د نړۍ یو مثال او بیلګه ګرځېدلی یو. اوس امید دا دی چې موږ سولې ته ډېر زیات هیله مند یو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې په اکله باندې په لویه کچه باندې داسې یو هڅه کېږي چې په هغې کې ملګرو ملتونه او د نړۍ نور لوی طاقتونه شاملېږي او په لویه کچه دا هڅه پیل کېږي. زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی او دا امید په دې دی چې اوس نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي. نو د دې ترڅنګ چې نړیواله ټولنه دا هڅه کوي مهمه دا ده چې په داخل کې مونږ هم د سولې لپاره ژمن
متحد شو. بالکل
ما خپل په دې باندې ریسرچ کړی دی چې دا تقریبا د وړاندې و چې په دریو لسیزو کې د افغانستان د ورانېدو عامل خو که د ټول بحث نه چوړ مونږ راواخلو افغانستان چې هر چا وران کړ خو د افغانانو په لاس وران
کړ.
افغانان خپله د بهرنۍ مداخلې ذریعه نشي هیڅوک مداخله نشي کولی. د نړۍ ټول هیوادونه چې دي هغه په رقابت کې دي یو بل سره د ګټو ټکر دی او بالاخره د یو بل په اموراتو کې مداخله کوي. ولی متاسفانه چې دا مداخله بیا په افغاني ټولنه کې ډیره په اسانه کېږي او ډیر په اسانه د دې هیواد د بربادۍ او د ورانۍ لپاره ترې نه استفاده کېږي. نو په لویه کچه باندې
استاد سره خبرې مطلب دا دی چې کسول راځي نو هم به افغانان راولي لکه نور څوک نشي راوسته.
او ډیرو بالکل مهمه خبره هم دا ده چې ټول افغانان سولې ته متحد نشي سولې ته ژمن نشي او واقعا هغه لاملونو مخه ونیسي چې د اخل عمله زموږ په هیواد کې مداخله کېږي او بالاخره د جګړې ساتلې ده. ځکه تاسو وګورئ ټول هیوادونه چې دي هغوی جګړې د خپلو هیوادونو نه په خپل قوت او په خپل هغه درایت باندې وستې دي. نه دا ځکه ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې هیوادونه چې دي دا د ګټو ټکر لري د خپلو ګټو اهدافو لپاره په هیوادونو کې ستونزې جوړوي. اوس لومړنی مسؤلیت زمونږ ګرځي چې مونږ باید نور محمد وکړه چې هر افغان د افغان په مقابل کې ولاړ دی.
سمه ارشد همدغه پوښتنه ستاسو نه ده چې دغلته تاسو څه ګوري چې په قبایلي سیمو باندې تاسو د قبایلي سیمو د جرګې د ځوانانو چې کومه جرګه د هغې مشري کوي خپله د خیبر ضلع سره تعلق ساتي نو څه ګوري چې د افغانستان جنگ دغلته په قبایلو باندې څه اثرات غورځولي دي؟
په قبایلي علاقو کې تیر دوه درې لسیزو نه تاسو وکتل چې هر کور نه کسان مړه شولو ډېر قبایل داسې وو چې هغې د بدامنې د وجه نه خپل علاقې پرېښودلې، د هغې کورونه وران شولو، او چې دا کم حالات په افغانستان تیر شو د هغې یو جلک مونږ لیدلی دی. نو مونږ د افغانستان د خلکو سره زیم چې زمونږ نه زیات د چا همدردیانې به نه وي، ځکه چې دغه شی مونږ خپله هم محسوس کړی دی، مونږ هم د دې سختو نه تیر شوي یو. نو مونږ غواړو چې افغانستان کې د خدای امن راولي، ځکه چې د افغانستان امن د دې ټولې خطې د دې ټول ریجن د امن سره د دې ټولې خطې او د ټول ریجن امن د افغانستان د امن سره مشروط دی. چې هلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي، پاکستان کې خصوصي طور باندې قبایلي علاقو کې به هم امن وي. چې د افغانستان کې کله هم حالات یا جنگ وي یا حالات خراب وي، دغه کل نیخ باندې قبایلي علاقو باندې به اثر انداز کیږي.
دغلته تعلیمي ادارې وسلوالو وړنګولي، دغه راز نور چې کوم روزګارونه د خلکو هغه خراب شو، نو په دغه هم کله ګرنا واچې مننه به وي. سونه تعلیمي ادارې دغلته وړنګول شولې په قبایلو کې.
قبایلي علاقو کې زه 13 هفته هم د اورګزی زلې چې کوم ماموزی علاقې ته په ویزټ تللی وم، نو هلته ما وکتل هغه ټوله علاقه داسې ده کنه چې هغې خلک اوس هم په کیمپونو کې اوسېږي، نو چې هغه علاقې ته لا واپس شوي نه دي. چې هلته ما کوم حالات وکتل، کوم هغه منظر ما وکتل، هغه زه په خپلو الفاظو کې نشم بیانولی. تعلیمي ادارې ټولې ړنګې وي، هسپتالونه ړنګ وو، اوس حکومت لګیا دی ریپیټریشن دپاره، د هغه آی ډی پیز د واپسۍ دپاره څلک ډېر د تعمیر نو کار شروع کړی دی.
د مشهدو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ. زم ستاسو کوربه اسرار الله مومن. د اوریدونکو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اوومه ورځ ده. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو او د پاکستان له قبلي ځوانانو سره خبرې کوو. موږ سره دا وخت له جلال آباد د ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه دی، او له پېښور د قبلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بریده یو واري بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. سباون صاحب، اوس دې ته راځو چې تاسو خو خبرې وکړلې او ارشد هم ویلې چې دغه جنګ څومره تاوان رسولی دی د دواړو غاړو خلکو ته په افغانستان کې او دغه راز په قبایلي سیمو کې. اوس دې ته راځو چې دغه ځوانانو غږ خپرونه ده، نو د دې د لارې تاسو څه وایئ چې کوم ځوانان دي د طالبانو په لیکو کې دي، د ملي اردو په لیکو کې دي، دغسې هغه که زده کوونکي دي، که هغه په پټو کې کار کوونکي دي، هغه په مصري خانه کې دی، یو افغان ځوان دی، یو پښتون ځوان دی، نو هغوی ته څه وایئ چې د هغوی څه رول جوړیږي دا وخت؟
لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې په ټوله معنا د جنگ ښکیل لوري دي، هغه که د حکومت پلوي وي ځواکونه دي، او هغه که د دولت وسلوال مخالفین دي طالبان دي، او که هر هغه څوک چې په افغانستان کې توپک کوګا اغوستی او بالاخره جګړه یې پیل کړې. زه فکر کوم چې په ټوله معنا د جګړې یان هرې برخې ته او په ډېره لوړه کچه ورسېده، او دوی باید نور د تیر حالت نه تجربه واخلي چې د افغانستان قضیه لکه څنګه چې د امریکې د بهرنی چارو وزیر یادونه وکړه چې دا نظامي حل نه لري. نو معنا دا ده چې جنګیالي هم باید نور په دې باندې پوه شي، او دا باید درک کړي چې د افغانستان جګړه چې ده دا نظامي حل نه لري او سیاسي حل لري.
ارشد، تاسو درځم پښتون زما دار چې وختي موږ پر دې خبرو وکړه چې د افغانستان د جګړې په قبایلو باندې څه منفي اثرات پرې وتی، په هغه تاسو خبرو وکړې، خو اوس پر دې خبرې کوو چې آیا د قبایلي سیمو چې کوم ځوانان دي، دا هم وار وار دا راپورونه راغلي دي چې دغه چې کوم ځوانان دي هغه هم په وسلوالو کې موجود دي، په وسلوالو کې شته. نو دغه ځوانانو ته څه وایي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه د څلوېښتو کالو چې کوم لانجه بدمنی په دغه سیمه کې روانه ده، هغې ته د پایټکې په ایښودو کې دوی هم خپل یو رول لوبولی شي؟
افغانستان کې حالات څنګه وي نو هغې اثر خامخا په قبایلي علاقو پرې وځي. چې هلته کې انتها پسندي زیاته وي، هلته کې وسلوال پیدا کېږي، نو هغې څه نا څه اثر زموږ په علاقو پرې وځي، زموږ خلک هم په هغه شي کې د دې سره شاملېږي. دې حق لا خپل د قبایلي علاقو ځوانانو ته وایم چې سوله د پاره د خپل کوشش وکړي، او د ټوپک په ځای زه وایم چې نه، مونږ یوویشتمه پېړۍ کې اوسېږو، نو د ترقۍ او د اصل جنگ چې ده ترقۍ او د ټیکنالوژۍ او د ریسرچ او د تعلیم دی. نو پکار دا ده چې مونږ د دنیا سره په دغه میدانونو کې مقابله وکړو. هغه وخت تیر شو چې د وسلې په زور به خلکو په نورو حکومتونه کول. باید مونږ ټولو ته پکار دی که هغه د قبایلي علاقې ځوانان دي چې هغه دغه فیلډ سره واوري خپل تعلیمونه وکړي. تعلیم سره سره خپل ځان ته داسې سکلز او داسې مهارتونه اکوایر کړي چې هغه په راتلونکي وخت کې په موجوده وخت کې موږ د دنیا سره مقابله وکړو. موږ پښتانه په تیرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات وځپلی شولو، هغه د افغانستان دي، هغه د پاکستان پښتانه دي. او د دې کې لکه زمونږ خپل هم ډېر زیاتې غلطیانې دي. نو اوس یو وخت یو تاریخي موقع ده چې موږ خپل ځان په صحیح ډایرکشن باندې کړو، موږ خپل اپروچ بدل کړو، موږ په دنیا باندې خپل اثر او رسوخ یو کوو. نو موږ ټولو ته پکار ده چې موږ تعلیم لار ونیسو، د هنر لار ونیسو، موږ سو سکلز ځان ته اکوایر کړو، سکلز ځان کې واچوو، ریسرچ دغه سیزونو ته موږ پام کړو. هغه وخت تیر شو چې د تورې یا د ټوپک په زور به نورو خلکو په نورو خلکو باندې خپل انفلوئنس اچول. اوس وخت دغه سیزونه ده. زه خپلو ځوانانو ته دا خاص کوم او دا یو ریکوست ورته کوم چې که تاسو خپل اپروچ بدل کړل دا به ډېره یو ښه خبره وي.
سمه اودونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سی. یو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ سول د خبرو و مورز ده. د ځوانانو غږ خبرونه کې هم د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان لکبلی ځوانانو سره خبرې کوو. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې او پوښتنې راغلي دي. ګوهرلی د باجوړ نه په فیسبوک باندې موږ ته لیکلي چې د سولې خبرو ولې دومره وخت ونیو، دا پر وخت ولې نه شروع کړي؟ دا وی باید دې خبرو کې پرمختګ زر تر زر وشي، ځکه چې ټول پښتون قوم غواړي چې سوله زر راشي. دغه راز محمد رفیق انتظار به لیکي چې د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوم چې بس ته نور جګړه پرېږدي، د جګړې مونږ ستړي شو یو او دا یو ښه موقع یو ښه چانس راغلی چې باید دواړه خواوې دینه ګټه واخلي. او دوی د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ نه دغه کم څرګندونه ده هغه کړې ده. دغه راز ګلګل ولی خان بیالی کی چې ټولو میلمنو ته سلامونه او دا چې زه د آزاد کشمیر نه تاسو ته دغه لیکنه کومه یا دغه پښتنه کومه چې آیا طالبان دا په طالبانو دا باور کېدی شي چې دوی به تشدد پرېږدي؟ دغه پښتنه به هم د خپلو میلمنو په وړاندې ږدو. زه تاسو ته وایم چې موږ سره له جلال آباد ملالۍ میوندۍ هم د ټلیفون په کرخه راغلی ده. میوندۍ صاحب تاسې هم ډېر ډېر سلام شي. ډېره زیاته مننه. موږ وختي راسې کوشش کوو چې تاسو رړي کټینګ کو خو څه ستونزه وه نو تاسې لږ وروسته راغلی. نو دغه پوښتنه به ستاسې نه وي چې جنگ په قبایلي پیغلو باندې، د افغانستان په پیغلو باندې، پښتنو پیغلو باندې په مجموعي توګه څه اغیز څه اثرات غورځولي دي؟
وکنه کومه سیمه کې چې جګړه وي هلته بدبختي وي، پرمختګ نه وي. د ټولنې د نور قشر په څیر باندې مېرمنې هم ترېنه متاثره کېږي. زه که د افغان مېرمنو په تړاو یا خاص ډول د ننګرهار د مېرمنو په تړاو وایم چې د جګړې له امله له دوی ښوونځي پاتې شوي دي، ښوونځیو ته نشو تلل، یا د دوی سیمه کې ښوونځي له منځه تللي دي، له تعلیمه پاتې شوي دي. د دوی هغه د ژوند لومړني حقونه چې کوم دي هغه په لورو پرتو سیمو کې متاسفانه زموږ مېرمنو نه د جګړې له امله اخیستل شوي دي. دغه د ژوند د انتخاب حق چې کله یو مېرمن په دې باندې پوه شي دا اسلام مبارک دین هم ماته را کړی دی او قوانین هم را کړی دی، مګر دلته مېرمنې یا نجونې نه پوهېږي په دې باندې. دغه حق یې نه اخیستلی دی. روغتیایي برخې ته هغه څه چې لازمه ده متاسفانه د جګړې له امله لاسرسی نه لري. یو برخه خو دا ده چې نجونې له تعلیمه پاتې کېږي، ښځینه هغه ډاکترانو یا روغتیا پالانو له ستونزې سره مخ کېږي. بل دا ده چې په ټولنه کې اما هغه پوهاوی کچې ټیټه وي او دا د دې لامل کېږي چې هغه روغتیایي برخو ته د نجونو لاسرسی وي. هغه له منځه ځي. د ازادۍ حق دی، خاص ډول د بیان د ازادۍ حق دی چې د جګړې له امله هغه متاسفانه له ډېرو پښتنو مېرمنو یا خاص ډول نجونو نه اخیستل شوی دی. دوی نشي کولی په هغه سم ډول باندې خپل حقونه په تړاو باندې غږ پورته کړي، د هغې نه دفاع وکړي، او یا هم هغه خپل کوم حقونه چې دوی لري د هغې لپاره کار او مبارزه وکړي. نور بېلابېلې هغه ستونزې دي چې د مېرمنو ژوند یې تریخ کړی دی. جګړه نو بدبختي ده، او کله چې سوله یا امن وي نو دغه ټول کارونه برعکس دي.
سمه. دغه پوښتنه به هم ستاسو نه وي چې کپلنټو کې دغه ځواب کې چې جنکۍ پیغلې څه رول لوبولی شي د ټولنیزو رسنیو دور دی، نو دا وخت چې د سولې کمی خبرې روانې دي، هلې ځلې روانې دي، په دې کې تاسو څه رول لوبولی شئ؟
ډېر زیاته مهمه ده چې دا چې مېرمنې خپل حقونه څه ډول خوندي غواړي. دا مهمه ده چې د مذاکراتو هغه ځوانو غاړو ته چې افغان دولت ته وسلوال طالبان دي هغې ته ورسي چې افغان میرمنې څه غواړي چې دوی خپله دغه مبارزه مستقیم هم کولی شي. د ټولنیزو رسنیو یادونه تاسو وکړله چې له دغې لارې کولی شي دوی سوله ییز پیغامونه خپاره کړي. د جنګ د ښکېلو غاړو نه وغواړي چې سوله وکړي، جګړه پای ته ورسوي. دوی لکه څنګه چې د میوند ملالې په میوند کې هغه افغانانو ته بریا ورکړه، داسې که اوس وغواړي د سولې په برخه کې هم میرمنې که ټول سره یو غږ شي، یو اتفاق شي، او دوی هغه د پښتونولۍ په لحاظ باندې وسلوالو ډلو ته غوښتنه وکړي، ځکه هغوی هم ځان افغانان او پښتانه او د همدې سیمې ګڼي. نو دغه برخه کې کولای شي چې مثبت رول ولوبوي. بله مهمه مسله دا ده چې د دوی هغه حقونه مسله ده چې هغه له دواړو لورو نه وغواړي چې کوم حقونه دوی باید د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو خوندي وي. دا مهمه مسله ده. کوم داسې څه دي چې د هغې له ورکړې نه افغان میرمنې تېرېږي؟ مثلا زما په لرې پرتو سیمو کې یوه خور کونډه شوې ده، د جګړې پر مهال خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړی. هغه چمتو ده چې د خپل خاوند وینه وبخښي دواړو لورو ته، مګر چې سوله وشي. د نور هغه بېلابېل دي چې دغه پیغامونه خپرول چې د افغان میرمنو کړي دي او کوي.
او افغان میرمنې کولی شي چې مطلب خپل بچی له دغه جګړې ایثار کړي، یا چې کوم وسلوال دي، یا کولی شي چې خپل رونه ایثار کړي.
بالکل، دا مهمه برخه ده. کله چې دلته د تعلیم کچه لوړېږي او میرمنې په دې باندې پوهېږي چې سوله یعنې څه معنا او جګړه څومره بدبختي زیږي، دوی همدغه پیغام خپلو اولادونو ته ورکولی شي. ځکه هغه څوک چې په جګړه کې جنګېږي، که د هر لوري دی، هغه د یو چا خاوند دی، د یو چا ورور دی، د یو دوی دی، نه سره کولی شي پوه کړي چې مثلا جګړه څه ترسره کړي، لپاره جګړه ترسره کړي. دا جګړه هغه مشروعیت نه لري. دلته په جګړه کې څومره خلک کېږي،
تاسو وختي د ارشد خبرې واوریدلې او څنګه ملالۍ چې کومې خبرې وکړلې چې دغه جګړې څومره تاوانونه راورسول، نو ارشد دغه یو خبره وکړه چې باید اوس په ټکنالوژۍ کې سیالي وکړل شي. په نړۍ کې هم دغه د ټکنالوژۍ سیالي روانه ده، په سبق کې، په تعلیم کې، په تحقیق کې، په ریسرچ کې، په دغه کې سیالي روانې دي. نو دغه ته څه خیال لري؟ څه به ویل غواړي ځوانانو ته؟
بالکل، یوشتمه پیړۍ دا د ټکنالوژۍ دور دی، دا د علم دور دی، او هماغه قومونه برلاسي دي او هماغه پرمختګ پړاوونه وهي چې هغوی د اوسنی عصر پر مختللی ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړی او بالاخره له هغې نه استفاده کوي. په هر حالت کې لکه څنګه چې تیرو نړیوالو جنګونو نړۍ ته د جنګ زیان وښود، همدارنګه داخلي هیوادونو کې لکه زموږ په هیواد کې دومره اوږده جګړه ده، نو دا ټول که موږ او تاسو د جګړې په هر اړخ بس کو، په ټوله معنا په تاوان کې دي د ولسونو او د هیوادونو لپاره. په کار دا ده چې زموږ اوسنی عصر کې زموږ ځوانان د نړۍ پرمختللو ټکنالوژۍ ته لاس پیدا کړي، هغې نه استفاده وکړي، ځان د یوویشتمې پیړۍ په دغه عصري او مدرن سیستمونو باندې ځان عیار کړي، ځان د نړۍ د سیالو هیوادونو سره په بېلابېلو علمي او اکاډمیک او ټکنالوژۍ او په سیاسي او په اقتصادي برخه کې سیالي وکړي. همدا ذهنیت باید د پالیسی د دې لپاره کار وشي. او جګړه چې په هر لحاظ تا د بدمرغۍ خواته به، د غربت خواته به، تا د احتیاج خواته به، تا په مالی لحاظ، په ځاني لحاظ، په هر لحاظ د چې دا زیانمن کوي. نو زه فکر کوم چې که موږ او تاسو د دواړو پرتله کوو، هم د جګړې او هم د سولې امن او د ټکنالوژۍ سیالي، فکر کوم چې دا د ځمکې او اسمان توپیر دی او هر انسان باید د باندې ذهن خلاص شي. ځکه چې الله جل جلاله هر انسان ته عقل شعور ورکړي، د سره چې محاسبه هم کیږي دا د عقل او د شعور په اساس باندې کیږي. نو په لحاظه، په هر لحاظ باندې زموږ هر افغان ځوان ته پکار دی چې هغه ځان د نړۍ په هغه اکاډمیکو معیارونو برابر کړي، او هغه ټکنالوژۍ ته مخه کړي، هغه په سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو نورو اموراتو کې هغوی دا تللي وکړي. جګړه چې دا هیڅ کلن د نړۍ د یو هوښیار ملت، د یو هوښیار ځوان، د یو هوښیار شخص اساسولي نه شي کولای، بلکې جګړه په هر لحاظ د حماقت د زاویې نه صادق شوی.
ارشد، اوس دې ته راځو چې نورې هم ډېرې لارې دي، خو ډېره مهمه لار چې نن سبا کومه ده، هغه د ټولنیزې رسنۍ. په ټولنیزو رسنیو کې آیا نشي کېدی چې د افغانستان، پاکستان، ایران، دغسې د هندوستان او د چین، دا چې څونه هم ګاونډي هېوادونه دي، د دې ځوانان داسې ګروپونه جوړ کړي چې هغه د سولې دپاره کار وکړي، سم خیال
سرعالم صاحب؟ بالکل، لکه که مونږ وګورو په دې یوویشتمه پېړۍ کې ټول غټ بدلون چې دی هغه ټولنیزو رسنیو چې کوم ده څه څومره وتلې دی راوستی دی. نو دا لکه دنیا کاروبار د کاروبارونو تعلیم نظام دی بدل کړ، نو باید په کار دا دی چې مونږ دا فورن پالیسی چې د کوم ملک د خپلو ملکونو کوم فورن خارجه پالیسیانې وي دا هم مونږ په دې باندې بدل کړو، د دې لپاره د دې خوالي لپاره دا مونږ استعمال کړو. مونږ چې کومې فاصلې دي په دې ملکونو کې، مونږ جغرافیایي طور باندې ډېر جوخت پاته یو بل سره، خو په زړونو کې زمونږ ډېرې غټې غټې فاصلې دي یو بل ته. هغه فاصلې مونږ په دې ټولنیزو رسنیو چې کوم ویب پاڼې دي، که فیسبوک دی، که ټویټر دی، په دې باندې مونږ ختمولی شو. او زه په د دواړو ملکونو په ځوانانو، بلکې د درې واړو بل د خطې چې څومره ملکونو ځوانان دي، هغې باندې زه دا غږ کوم چې حکومتونو ته په تمه کېناستو په ځای باید مونږ ټولو ته خپله دغه فاصلې کمول پکار دي، مونږ ته یو بل ته جوختېدل پکار دي، مونږ اختلافات کمول پکار دي، مونږ خپل حکومتونه خپل ملکونه مجبورول پکار دي چې مونږ خپلو کې یو بل ته د دوستۍ او د ملګرتۍ لاس ورکړو. ځکه چې که مونږ وګورو چې د مغربي دنیا په یورپ کې تاسو خپل هم پاتې کېږي، هلته کې که مونږ وګورو دغه ملکونو بیخي هغه جغرافیایي سرحدونو هغه کانسپټ خو هغه ختم کړی دی. هغې یو بل سره په کاروبار باندې ډېر زیات نږدې شوي، یو بل سره په تعلیم باندې، یو بل ملک سره په ټیکنالوژي باندې دومره نږدې شوي دي چې هغه د سرحداتو او هغه د باونډریز والا کانسپټ هلته ختم شوی دی. نو په کار مونږ دا هم دی چې د هغې نه دا سبق حاصل کړو، مونږ خپلو کې دغه زړونو کې چې کوم لریوالی دی، یو بل نه کرکه ده، یو بل نه نفرت دی، دا ختم کړو. د پاکستان د قبایلي علاقو د ځوانانو د یو نماینده په طور زه د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې مونږ ستاسو سره په دې د امن د پیس پروسس چې کوم روان دی، د دې خپلو کې چې دا خبرې اترې روانې دي، نو مونږ تاسو ته دعا کوو، مونږ تاسو سپورټ کوو. سم هم ګروپس دي، د ټولو ته دا زه وینا کوم، غواړم چې زمونږ ښه دعاګانې او نیک تمنا ستاسو سره دي. ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې خدای پاک باندې هم امن راولي او په دې خطې کې به یو خوشحاله وخت او ښه وخت راشي.
ملالۍ صاحب، دغه ستاسو نه به آخري پوښتنه وي چې ارشد دې خبرو سره چې باید د ټولو هیوادونو ځوانان را یوځای شي او دغه مسلې ته د پایټکه په شریکه باندې کیږي او خپل حکومتونه مجبور کړي، سم خلې دې سره څومره اتفاق کوي؟
وکم دا ډیره زیاته مهمه مسله ده، موږ وسوګورو مشران که هر ډول وي، مګر ځوانانو فکر، هیله او ارمان به سره یو وي. د ټولو هیوادونو ځوانان غواړي چې دیو یو سولې ځوان ولري، یو پرمختللی ځوان ولري، د علم په ګڼه باندې سمبال وسی او د هیوادونو ترمنځ هغه دوستانه اړیکې وي. دا یو ډېر ښه خبره ده او د دې لپاره ډېرې هڅې شوې دي که تاسو وګورئ چې موږ مخکې د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دلته راغله، په کابل کې کېناسته، د مدني ځوانانو سره دلته خپل غږ یې پورته کړ، نجونې پکې وي، د دې ځینا د برې پښتونخوا هغه ځوانان پېغلې دي ولاړل، هلته کوزې پښتونخوا کې کېناسته، د سولې نارې پورته کړه، د امن نارې پورته کړه، د یووالي نارې پورته کړه، د اتفاق او اتحاد نارې پورته کړه. دا ډېره زیاته مهمه مسله ده چې چېرته زموږ هغه لوستي ځوانان هغه چې په ټکنالوژي باندې سنبال ځوانان دي، په علم باندې سنبال ځوانان دي، د دې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي، زیار وکړي، ډېره ښه پایله لرلی شي. موږ د ډېرو شاهدانو یو او دوی هغه د سولې، د ورورولۍ او د مینې پیغام چې د هیوادونو ترمنځ مشران که په هر څه بوخت هغه لوی دغه پیغام ورکولی شي، خپل حکومتونه مجبورولی شي چې تاسو سولې لپاره کار وکړي، د امن لپاره کار وکړي، د پرمختګ لپاره کار وکړي، د یووالي لپاره کار وکړي، نه دا چې د نفاق لپاره کار کوي او د نورو برخو ته. ډېره زیاته مهمه مسله ده.
سباون شپ کتا سے ہم اچھا پیغام پاخرہ کی لری یو چو سیکنڈ اشتہ دے دی برخہ کی
مننا زما ورسہ پیغام د ټول افغانانو ادا دے چې په هر لحاظ تور د جګړې نه لاس واخلي او جګړه موږ دایمي بدبختی خواته بای او همدارنګ زموږ د ګاونډي هیوادونو او د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه ده چې موږ هم د نړۍ د یو بشر په توګه د آرام ژوند حق لرو او موږ سره د افغانستان په سولې او ثبات کې دویم همکاري وکړي او نور هر افغان باید د جګړې په خلاف ودرېږي او د جګړې مخنیوی وکړي.
سم ډیره زیاته مننه ستاسو درې وڼو قدرمنو مېلمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو ته ادون کو دا موږ سره له جلال آباد د دوه مدني فلان عبدالبصیر سباون او ملالۍ میوندې یو له پیښور د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی دوی سره موږ خبرې وکړلې چې کما د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې په هغه کې د دوه خواو ځوانان څه رول لوبولی شي او پر دې مو سره هم خبرې وکړې چې دوی څنګه ګوري سوله څومره مهمه ده. همدې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وخت.